السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زه صفی الله ستانګزای ده میر احمد صفی په تخنیکی همکاري خراغ لاستوایم د جنیوا په کانفرنس کې نن یو شمیر هیوادونو له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه خپل مرسته اعلان کړې ده همدارنګه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د ملګرو ملتونو سرمنشي اروپایي ټولنې د اوربند د ټینګښت غوښتنه کړې ده مو د سر موضوعګانې دي نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شي براورو
د جنیوا کانفرنس کې افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستې ژمنه وشوه د ملګرو ملتو سرمنشي په افغانستان کې له قید او شرطه پرته د اوربند غوښتنه وکړه او چین له سپوږمۍ څخه د خاورو د راوړلو لپاره ماموریت پیل کړ د خبرونو تفصیل د افغانستان لپاره د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې تر اوسه له افغانستان سره د سباند 16 میلیارډ ډالر مرستې ژمنې شوې دي د افغانستان د مالی وزارت وایي شمروز خان مسجدی نن وویل چې تمه ده وروسته د مرستو کچه زیاته شي ځکه چې یو شمېر مهمو هیوادو او نړیوالو مؤسسو له خپل مرستې نه اعلان کړي او ورو ورو یې اعلانوي د غونډې ته د افغانستان ولسمشر د خبرو پر مهال وویل سوله د افغانانو لومړی ټوب دی اشرف غنی په جنیوا کې د افغانستان لپاره نړیوالې غونډې ته له کابله په ویډیو کانفرنس کې وویل
What is the main priority of the Afghan people?
De afghanistan de khalko asli lumri tup tsade sula da nan zmuk de afghanistan khalk hukumat aw nari wala tulana yow gat lar lid laru haga yow pulwak mutahid aw democratic afghanistan de chip kur denana la simya aw nari sara pa sula ki yow de tiro shlo kulnu de lastara wdunu de khondi kulu tawan walari
بلورته د جنیوا کانفرنس نن د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په خپل خبرو کې په افغانستان کې پرته له قید او شرطه د اوربند غوښتنه وکړه څو د خبره د دوحې د سولې په خبرو کې د پرمختګ زمينه مساعده شي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو استاذ د برالاینز د جنیوا غونډې ته وویل افغانستان باید مخته حرکت وکړي شاته لاړ نشي د برالاینز زیاته کړه چې ملګری ملتونه بل افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي د هغه سنځو ته هم اشاره وکړه چې افغانان ورسره مخامخ دي
وی ال نو دټ وایلنس لیولز ار فار ټو های
موږ ټول پوهیږو چې د شخړو کچه خورا لوړه ده باید راکمه سي په میلیونونو افغانان له هم خپل هیواد بهر پاتې دي او په زرګونو نور د افغانستان دننه بې ځای سوي دي
په جنیوا کې د افغانستان لپاره نړیواله دوه ورځنۍ غونډه پرون پیل شوه په دې کې د اویا هیوادو او دیرشو نړیوالو مؤسسو استازو برخه اخیستې ده او په څو ساعتونو کې دا غونډه پای ته رسیږي په هلمند کې د ځوان فکر په نوم مدني ټولنې نن د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای او د پخواني ژورنالیست یما سیاوشت قاتلانو د ژر تر ژره نیولو غوښتنه وکړه د دې ټولنې مشر نور علي نوري ازادي راډیو ته وویل
ځوانان قومي مشران او د پانتونو استادان موږ د خپل ټولنې په دفتر کې سره ټول شوي او د دولت څخه غوښتنه وکړل چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي او له طالبانو مو هم دا وغوښتل چې خبریالان په هدف ونه ګرځي
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دای لنن د 12 ورځې مخکې په لشکرګاه کې هغه وخت وشل شو چې د پر موټر مقناطیسي ماين وچاودید 12 ورځې مخکې تر دې په کابل کې د ټلو تلویزیون په خوانی خبریال یما سیاوش د ورته چاودنې قرباني شو د دې پریزونو مسولیت تر اوسه چا نه دی منلې د روسي دفاع وزارت وایي د متحده ایالاتونو یو جنگي کشتی ورسته له هغه د روسي د لری ختیځ له اوبو په شاشه چې خبرداري ورکړ د روسي دفاع وزارت په بیان کې ویلي دي چې د یو اس اس جان اس مکین په نوم امریکایي بیړۍ د لوی پیټر په خلیج کې نن 2 کیلومتره د روسي اوبو ته ننوتی و چې د ادمیرال وینوګرادوف بیړۍ له خبرداري ورسته بیرته په شاشه شو په آرام سمندر کې د امریکا سمندري ځواکونو په یو بیان کې پرته لدی چې د پیښته اشاره وکړي ویلي دي چې دوی آزادانه خپل فعالیت ته ادامه ورکوي د بشري حقوقو د څار ډله Human Rights Watch وایي د روسي پارلمان باید دا نوې لایحه رد کړي چې چارواکو ته دا واک ورکوي چې هغه وی پانی بلاک کړي چې د روسي په دولتي رسنیو کې خبره شوی معلومات سانسوروي د بشري حقوقو د څار ډله وایي کدا لایحه تصویب شي له دې سره به روسي کې سانسور زیات شي د اروپا واسیا لپاره د بشري حقوقو امژغه کونکي انستيزيا زلوبینا په یو بیان کې وویل کدا لایحه تصویب شي خلک به د اطلاعاتو له ترلاسه کولو محروم شي دغه لایحه د نومبر 19 پارلمان ته وړاندې شوه او روسي خبر دا چې چین نن لس پوجمې څخه د خاورو او ډبرو د نمونو ټولولو او مزکې ته دراوړلو په نیت یو استور بیړی وتوغوله. د چانګ پنځه پونم دغه استور بیړی نن سهار وختي د لانګ مارچ پنځه پونم د توغندي په وسیله د هینان ولایت په جنوب کې د فضا په لور روانه شوه. د دې ماموریت مرستیال ژینګ یوهوا وویل
سپوږمکۍ په بریالیتوب وتوغول سوه، که څه هم دا لا پیلامه ده.
کدا ماموریت بریالی شي دا به د امریکا له متحده ایالاتونو وروسته په تیرو شاوخوا 40 کلونو کې لومړی ځل وي چې یو هیواد د سپوږمۍ خاورې او ډبرې مځکې ته راوړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د واوري اټکل د تودوخې لوړه درجه و چټي منفي یو. هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 12 چټي 3. کندهار اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 14 چټي 8. مزار شریف کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 15 چټي منفي 2. او جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 13 چټي 9.
ازادي رادیو نوم خبرونه واوریدل تر غوړسته د هوا حالات خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. د جنیوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو د مرستې ژمنه وشوه. د مالیه وزارت ویاند شمروز خان مسجدی وایي
الهال 6 میلیارد دلار برای 4 سال آینده افغانستان امرای ما اعلان کمک شد.
د مرستو د ژمنو اعلان لا هم روان دی او دا وروستي ارقام ندیم. اخو د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی، د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش او د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل د سمدستي اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی:
وی وانس اگین ریپیټ د کال اف هز اکسلنسی سیکرټری جنرال اند های ریپرزنټټیو بوریل فور ان امیډیټ سیسفایر.
همدارنګ په دغه پروګرام کې د افغانستان د ولسی جرګې او د افغانستان د لومړی د ولسمشر د لومړی مرستیال امر الله صالح ترمنځ د ورستۍ لانجې په ارتباط راپور لرو. دا چې امر الله صالح د ملي شورا ځینی غړي په فساد تورن کړي، خو ولسی جرګې لومړی مرستیال داسې جواب وایي.
ولسی جرګې یو بیان ورکړه او لرئیس جمهور نه غوښتنه وکړه چې په اول ماوین باندې فشار راوړل شي چې استعفا ته مجبور شي.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. نن په جنیوا کې د افغانستان په اړه باندې یو لوی امرستندوی غونډه روانه ده. د دې غونډې وروسته او اصلي ورځ ده. تر اوسه پورې یو شمېر هیوادونو له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه باندې د مرستو اعلان کړی دی. تر غرمې مخکې د مرستو اندازه 6 میلیارد ډالرو ته رسیدله. اوس هم دغه مرستې روانې دي او د ورځې په پای کې به وروستي ارقام خپاره شي. اخو د سولې په تړاو هم افغان ولسمشر، هم د ملګرو ملتونو سرمنشي او هم د اروپایي ټولنې مشر خبري کړې دي. د دغه ټولو مسلو تفصیل له نورياس نوري اوروچې له سهاره د جنیوا کانفرنس تعقیب کړه. مهرباني.
بله ستنځه سه په جنیوا کې د افغانستان نړیوالو مرستندویانو له افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د نویو مرستو ژمنې کړې او د مرستو د اعلانولو دغه لړۍ لکه څنګه چې تاسو مو ویلې تر اوسه روانه ده. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن تر غرمې مخکې وویل چې نړیوالو له افغانستان سره د نږدې 6 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې کړې او د مرسته شوې او اوس اندازه نشي ویلی، بلکې د ورځې په پای کې چې کله کانفرنس پای ته رسیږي د ټولو مرسته شوو مرستو اندازه به معلومه شي.
الهال 6 میلیارد دلار برای 4 سال آینده افغانستان امرای ما اعلان کمک شد. ادامه کمک ها و صحبت ها هنوز باقی است. الی شام اینجا تمام کمک ها معلوم میشه.
خاغلی مسجدی ویل تر اوسه د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوال بانک په ګډون د افغانستان یو شمېر سترو مرستندویانو د کېدونکو مرستې اندازه نه اعلان کړې او د نن ورځې تر پایه به د مرستو د ژمنو اندازه معلومه شي. د جنیوا په کانفرنس کې د نړۍ د اویا هیوادونو او د شاوخوا دیرشو نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی. نن د دې کانفرنس دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کانفرنس ګډونوالو ته د وینا په یوه برخه کې هم له افغانستان سره د نړیوالو د ملاتړ دوام مهم وبله. وی ویل چې مالی سرچینې مرستې زموږ د نږدې راتلونکي د پرمختیا لپاره ډېرې مهمې دي چې دوام عمومي. اشرف غنی له نړیوالې ټولنې د اړتیا وړ ملاتړ او د لازمو تخنیکي مرستو د دوام غوښتنه وکړه. وی ویل دغه مرستې به د چارو په لا اغېزمن کولو کې ورسره مرسته وکړي او هغه به د رغونکې همکارۍ په چوکاټ کې د نتیجو پر اغېزمنتوب متمرکز وي.
I'm confident that through our combined efforts we'll be able to manage.
زه ډاډه یم چې زموږ د ګډو هڅو په نتیجه کې به موږ وکول شو چې په څرګند د افغانستان لپاره یو مثبته هو صاحب خپل ځان بسیا او سولیزه راتلونکي ولرو. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف امبوریل همدی و خپلواک او دیموکراتیک افغانستان د جوړولو لپاره د نړیوالو د مرستو دوام مهم وبلاو د خبرو په یوه برخه کې په زمینی ډول طالبانو ته خبرداري ورکړ چې باید په دې هواد کې د تیرو نږدې شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي کنه هغه به د نړیوالو د هماهنګۍ پر همکاري پر ژمنو اغیز وکړي. موږ غواړو چې د یو خپلواک متحد او ډیموکراتیک افغانستان په جوړولو کې مرسته وکړو. داسې افغانستان چې سوکاله او په خپل ځان بسیاوي. راتلونکي افغانستان باید له 2001 کال وروسته ډیموکراتیک او د بشري حقونو په تیر بیا د ښځو او ماشومانو د حقونو په برخو کې شوي پرمختګونه خوندي کړي. لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټینګار کړی، د اسلامي امارت د بیرته جوړولو لپاره هر هڅه به زموږ سیاسي او مالي همکاري اغیزمنې کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم په دې ټینګار وکړ چې افغانستان نن د تاریخ په یو حساس مرحله کې دی او سولې ستر لومړیتوب دی، خو هغه زیاته کړه چې د سولې لپاره بیا بیا قرباني ورکړي. د طالبانو له 5000 زیات بندیان خوشي کړي، خو طالبانو بیا هم خپل شخړو ته دوام ورکړی دی. هغه وویل لدې سره سره د یو ځل بیا ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته پټینګ ژمن دی. مذاکراتي ټیم په دوحه کې دی او خبرو ته به دوام ورکړي. اشرف غنی وویل شخړې باید پای ته ورسول شي. زموږ ژوند ډیر اغیزمن کړی او ماشومان او له مانو یې خوخي اخیسته ده. هغه یو ځل بیا د سم دستي اوربند غوښتنه تکرار کړه. مو یو ځل بیا پر هغه غوښتنه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش او د افغانستان لپاره د اروپا او د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست ځانګړي استاذ جوزف امبوریل د سمدستي اوربند لپاره کړي ټینګار کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ یو د یو نامه د دفتر مشر دیبرا لاینز هم وویل دلته په جنیوا او په نړۍ کې په مجازي ډول په دغه کانفرنس کې د یو ګډ هدف لپاره سره راټول شوي چې له افغانستان سره د تحول د لسیزې د وروستیو حساسو کلونو لپاره د خپلو مرستو په اړه پریکړې وکړو. هغه ول اوس یو ښه فرصت دی، خو ډیر مبهم حالت هم سره غوټه دی.
As we speak, Afghans representing the Islamic Republic of Afghanistan
همدا اوس چې موږ خبرې کوو، افغانان د افغانستان د اسلامي دولت او د طالبانو استازي په دوحه کې د خبرو د میستر شاه د سولې خبرو ته دوام ورکوي. موږ باید د مذاکره کوونکو پلاو اراده چې د خبرو د میستر شاه دي او خبرې مختوري وهڅو. د سولې خبرې یو سخت کار دی، ډیر وخت نیونکی او اکثره وختونه هم ډیر ستړي کوونکی دي.
Very time consuming and often very tedious.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په 2001 کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په ټولنه کې د سترو بدلونونو یادونه وکړه. وی ویل د افغانانو له غوښتنو سره سم په ټولنه کې دغه بدلونونه راغلي او هغه بشپړه بدله کړې. ښاغلی غنی په تیر بیا په ټولنه کې د ځوان نسل د فعال ګډون یادونه وکړه. وی ویل زموږ ځوانانو د بیان ازادي خپل کړی او په سیمه کې د نړۍ د بیان یو بیساري ازادي جوړ کړی دی. زموږ ځوانانو د خپل رایو په ورکولو سره زموږ پر ټاکنو ولاړه دیموکراسي پیاوړې کړې. زموږ ځوانانو د غراس په کاري فرصتونو زده کړو او نوښتونو سره زموږ د ټولنې په جوړونه کې فعال رول لوبولای دی. زموږ ځوانان او ښځې تاریخ بدلوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم په افغانستان کې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د شویو لاسته راوړنو د ستاینې تر څنګ وویل د دغو پرمختګونو د ساتلو لپاره اړتیا ده چې نړیوال خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د جنیوا د کانفرنس په پای کې به دواړه لوري د همکاریو د دوام یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړي. البته د یادونې وړ بولو چې د افغانستان په اړه په مخکینی د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې نړیوالو له د هیواد سره تر 2000 میلادي کال پورې د څلورو کلونو په مخه د 15.2 میلیارډ ډالر مرستې ژمنې کړې وې او په دې اوسني کانفرنس کې نړیوال تر 2040 کال پورې د نویو مرستو ژمنې کوي.
نوریاس نوری وو د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې چې څه شوي دي مکمل جزئیات موږ ته راکړل. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼې، فیسبوک پاڼې او یوټیوب کې هم د جنیوا د کانفرنس د وروستیو جزئیاتو څخه خبر شئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست په دولت شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس به د جنیوا د کانفرنس په تړاو باندې د هنر سالار د انزورګرانو د ډلې لیو غړي سره مرکه درته خبره کړو. د هنر سالار انزورګرانو په دغه وروستیو ورځو کې د جنیوا د کانفرنس سره په څنګ کې او ورسره په یو وخت د کابل او پنځو نورو ولایتونو کې په دیوالونو باندې انزورونه ښکلي دي. دا چې دغه انزورونه څه پیغامونه لري په همدغه ارتباط باندې د هنر سالار د ډلې لیو غړي محمد رازق مهرپور سره اجمل تورمان خبرې کړي.
همدا اوس تقریبا دغه هفته کې موږ په پنځو ولایتونو کې ډېر یو لوی انځور چې په هغې کې ماشومان، ځوانان، نظامي، حتی د طالب یو تصویر چې د افغانستان ځوانې په غېږ کې نیولی، نجونې او هلکان په کې دي. په یو واحد انځور کې موږ په پنځو ولایتونو کې نقاشي کړه. دا تصویرونه به تاسو زموږ په صفحو کې به ګوري. او هدف هم په دې کې دی چې راتلونکی د افغانستان ټولو ته مهم دی. موږ د خپل د کار له طریقه وتوانېدو چې دغه یو ځل بیا هم خلکو ته ښکاره کړو چې نه تر هم مرستې د جنیوا موږ ته مهم دي، بلکې هغه غوښتنې چې د افغانستان ولس لري د سولې په تمه دي کلونه کلونه. موږ یو ځل بیا دغه دغه د انځور له طریقه راپورته کړو او وم غوښته چې نړیوال هم یو ځل بیا وګوري چې افغانستان یوازې د جګړو میدان نه دی، بلکې د هنر او فرهنګ میدان دی چې خپلې خبرې.
بله ښاغلی مهرپور، تاسو توپیر له نورو سره دا دی، ستاسو د کار توپیر چې تاسو د هنر په ژبه باندې دغه پیغام رسوئ. فکر کوئ څومره اغیزمن دی دغه پیغام رسول ستاسو له لارې، د هنر له لارې خلکو ته؟
یقینا چې فرهنګ، هنر، ژبه خپل تاثیر لري. موږ یو انځور دلوده یو کال مخکې په دې معنی چې پیل دي چې یو دقه قلم د ټوپک پر ځای خبرې وکړي. همدغه معنی چې د هنر سندره، نقاشي، فلم د ټوپک پر ځای یو ځلې خبرې وکړي. دا خلک څه وایي؟ که عبادت ده، که د خدای منل دي، که دین دی، که د اسلام دی.
خلکو څومره دغه پیغامونه، دغه انځورونه خوښ کړي او اخیستنه یې ورنه کړې ده؟
په پنځو شپږو کلونو کې چې موږ د کابل او د ولایت په کوڅو واټونو کې کار کوو، خوشبختانه د یو منفي ورپس سره مواجه شوي نه یو. ماشومان هم برخه اخلي په انځورونو کې، سپینګي مامورین دولت، نظامي خلک، او یو وخت هم غواړو چې حتی مخالفین هم چې د جګړې نه یقینا چې پلیسي ورځ راشي خپل حال نقاشه له برسله طریقه ښکاره کړي.
د هنر سالارو د انزورګرانو د ډلې یو غړی محمد رازق مهرپور په کابل او نورو ولایتونو کې د هنر سالار لخوا په دا وروستیو څو ورځو کې د جنیوا د کانفرنس په تړاو د انزورګریو په اړه له موږ سره خپل نظر او معلومات شریک کړل.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت څخه جوړې ولسوالۍ څخه استدلا او خبره کوم. ما پیغام داري د ازادي راډیو کارکوونکو ته، زموږ پیغام باید د ګلپور چارواکو د ټلویزیون د هوادو پرې چې دوی اوس سره راټول کړي دي. د افغانستان د مرستو په باره کې دغه سراسه د هومي او ځې پورې مربوط ته جوړې ولسوالۍ دا کیږي د دغه کلتور د سندرې کړي مربوط کېږي. دیگر زره دوه لزره کوره وطن دی واده نه بینځینې ښوونځي نه زموږ بینځینې دغه څه ډېرې ډېرې کېږي. او موږ دا غوښتنه ده چې باید دا شرطونه ډېر عملي چین پر کېږي په دې چارواکو باندې او چې د څه ورکړي برای مصرف نه کېږي. د لوړ پولیس چارواکو د بوتل د دې برخه خل نه کېږي. یو سړک سره د باغ پوله ته د غړي ولسوالۍ او لاس کې نور خوري چارواکي د پرلار دی او هڅه پر لاس تاسو دې چې دا راخته دی واسي د دې د څوک د دې امبر کو ګورې نو موږ دا چې حالات خراب یو د نه شونځي نو پکې کې نه ته د غړي ولسوالۍ د څنګه په کلی کې
مزدل زمارت به وزارت څخه زمارت به ریاست څخه پوهنې د ریاست څخه د کندهار والي څخه اطلاع حیات څخه دا غوښتنې موږ ته وده نه ښوونځي د سندري په کلي کښې راته جوړه کړې په لس زره کوره وطن پر سر باندې یوه دانه مکتب دي چې هغه کښې د سوکت دي که شپږ سوکته دي مکتب د دوه نیم سوکته دي دا دوه دانه ښوونځي ورته جوړ شوي د نارینه وو دپاره خلکانو دپاره هم د نجونو دپاره. السلام علیکم. اسدالله وفا کندهار والا زړې ولسوالۍ نظر افغان مل د هلمند مرکې ولسوالۍ څخه دا پیغام در کمپرانس نظر
د افغانستان ولسی جرګې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د وروستیو تورونو په غبرګون د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د اورېدلو لړۍ درولې ده. د دغې جرګې لومړي مرستیال محمد میرزا کټوازی نن ازادي راډیو ته وویل حکومت باید په دې اړه سپیناوی وکړي. ښاغلي صالح تېره ورځ د جنیوا کنفرانس ته په وینا کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي په فساد تورن کړل. تفصیل له ناجي صاحبه اورو.
ولسی جرګې خپله دروازه وروسته له هغې وتړله چې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح تېره ورځ د جنوا کنفرانس په څنډه کې په خپله وینا کې د ملي شورا غړي په فساد تورن کړل. ښاغلي صالح په خپلو خبرو کې وویل چې د ملي شورا یو شمېر غړي د کابینې غړي د ګوښه کولو له تهدید سره د خپلو غیر قانوني غوښتنو منلو ته اړ باسي. ښاغلي صالح دا هم وویل چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نوی جوړ شوی کمیسون به د ملي شورا د دې غړیو لاس له فساد د ځمکو له غصب جعلکارۍ او اختلاس را لنډ کړي. خو د ولسي جرګې لومړي مرستیال محمد میرزا کټوازی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی صالح باید په دې اړه اسناد وړاندې کړي.
ولسی جرګې یوه بیانیه ورکړه او له رئیس جمهور نه یې غوښتنه وکړه چې په اول معاون باندې فشار راوړل شي استعفا ته مجبور شي او تر څو چې د ولسی جرګې په وړاندې باندې دغه مشکل حکومت د حل لاره ورته پیدا نه کړي د ولسی جرګې دروازه به تړلې وي. نو ډېر داسې موارد او قوي اسناد ولسی جرګه لري چې اول معاون د رئیس جمهور په ملي خیانت باندې سلب د صلاحیت هم کړي او د ملي خیانت په تور عدلي قضایي ارګانونو ته وروپېدل.
په ورته وخت کې د مشرانو جرګې منشي سالی محمد لالاګل وایي د ملي شورا په ټولو غړیو ورته ادعا بې بنسټه ده، خو په وینا یې یو شمېر په فساد ککړ کسان شته چې اړتیا ده نمونه یې واخیستل شي تر څو دغه تور داغ د ملي شورا له لمنې پاک شي. ښاغلي صالح د دوشنبې د ورځې په خبرو کې دا هم ویلي و چې د معافیت فضا باید د هر یو او د ټولو پر وړاندې له منځه یوړل شي.
corruption by certain members of the parliament.
د ملي شورا یو شمېر غړي په لویه کچه په فساد کې ښکېل دي، خو په خواشینۍ سره چې افغانستان لا تر اوسه نه دی توانېدلی چې د ملي شورا غړي محاکمې ته راوکاږي. دا یوه هېره شوې برخه ده. تر اوسه وزیران، جنرالان، رئیسان او یو شمېر سیاستوال محکوم شوي، خو د ملي شورا هیڅ یو غړي د فساد بیا نه ده پرې کړي.
اوس د ښاغلي صالح د وروستیو خبرو په غبرګون د ولسی جرګې د تازه عکس العمل په تړاو د ده د دفتر ځواب څه دی؟ د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد
پر ځینو باندې اسناد شته دي او دا اسناد به ډېر ژر له خلکو سره شریک شي. نو پارلمان باید دا ووایي چې موږ دغه د فساد تور داغ له خپل ځانه پاکوو او همکاري کوو.
ښاغلی صالح بیا تر دغو غبرګونونو وروسته په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان ملي شورا ته درناوی لري او دا خبرې د ټولو غړیو په اړه نه دي کړي، خو په خبره یې درناوی باید د قانون ماتونې په معنا نه وي. که څه هم د ملي شورا پر یو شمېر غړیو تر دې وړاندې هم د فساد ګڼ تورونه لګېدلي، خو دا لومړی ځل دی چې یو حکومتي لوړ پوړی چارواکی په نړیواله کچه دا مسله مطرح کوي. د یادونې ده چې په وروستیو کې له کوم وخت راهیسې چې ولسمشر غني د کابل ښار د امنیت د څارنې مسؤلیت خپل لومړي مرستیال ته سپارلی او ښاغلی صالح د کابل له امنیتي مسؤلینو سره د سهار د شپږ نیمو بجو د غونډو جزئیات پر خپل فیسبوک پاڼه لیکي، په څو ځلي په بلو مسایلو کې د ولسی جرګې د یو شمېر غړیو د ښکېلتیا خبره کړې ده.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده
زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په کندوز کې د جنگ جګړو لکابل سلګونه کورنۍ د خپل سیمو پرخودو تاړ شوې دي او اوس په سختۍ سره ژوند کوي. اجمل آریان له کندوز په دې اړه باندې یو راپور را لېږلې.
پنځه څلوېښت کلن امیر خان خروټی یو له هغو کسانو څخه دی چې وروستیو جګړو اړ کړی سو د خان آباد ولسوالۍ د نواباد له سیمې کندوز ښار ته راکډه شي. هغه وایي د ژمي سړه هوا او د امکاناتو نشتوالی د کورنۍ ژوند ګواښي.
هوا یخه سوله، موږ ډېر مشکلات سره مواجه استو. موږ خپل اندک شای راکړی له خپلو کورونه، اکثریت پکې مرمۍ ولګېدلې، اور یې وکړ، یاسې موږ مهاجر سولو، لامجې ورک سول. موږ جنګ په ساحه کې راووتلو، خلکو چور کړو، وی وړه چې څوک پونه سو چا خوار ساسې وی وړه وی وړل، فلاني شی نه لرو.
هغه وایي په خپل کلي کې مرستې ته اړ نه وو، ځکه مالداري او دهقاني درلوده او گزاره پر روانه و، خو اوس یې هر څه له لاسه ورکړي.
کله چې موږ په خپل کلي کې مخکې له دې جنګه موږ دهقاني لرو، ځوانان بېخي ښه تېرېده، مالداري وه، دهقاني وه، نو هېڅ د احتیاجات موږ نه لرو. خو دا جنګ بدبختي چې اوس کله ورسوي سو، دلته نه خواسته، نه خوراکه مواسته، نه پیسې کرایه د اویلۍ شته، نه بېرته ساحه مند سې موږ لاړ سو.
دی وایي په کلي کې ماشومان هم ښوونځي ته تلل، خو د بې ځای کېدو له کبله ماشومان یې هم له زده کړو پاتې دي. د دشتشیرچی ولسوالۍ اوسیدونکی څلوېښت کلن ګلبدین سالرزی هم د وروستیو جګړو له کبله کندوز ښار ته راکډه شوی دی. هغه وایي جګړو ورڅخه هر څه اخیستي دي او یوازې په یو جوړ جامو کې له خپل ماشومانو سره راوتلی.
کور کې دغسې مریضې واړه ټول یخ لاسې مریضان شلو، واړم داسې ټول مریضان دی ته اوس هم دکې دغه پنځه شپه کور دی په یو کوټه کې راګیر شوی سو جنګ دی. کور دم تګ نشته، تلارم بند، دغه جنګونه منګونه دي، حساب زموږ دغه ټول ګډ وړ دی.
دی وایي په کلي کې دهقاني کوله او له همدې لارې د خپلې لس نفرۍ کورنۍ لګښت پوره کوو، خو اوس له سختو ستونزو سره مخ دی.
کارونه چوک ته سر ځو، کلاټ شک، دغه کله یو ورځ ولګي، دوه ورځې ونه لګي، کله کې زندګي هم خو ځمکه وه، چا خبره څک د پام مکانې به م کوله، ساعت به م تېرو، اوس جنګونه چا خبرې سر څه نه ایران استو.
امیر خان او ګلبدین راته وویل که چیرې سیمیزه اداره د بې ځای شو کورنیو لپاره سرپناه نشي برابرولی او ستونزې نشي هوارولی، نو لږ تر لږه د دوی سیمې د امنیت کړي تر څو بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د کندوز د والي ویاند عصمت الله مرادی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دې ولایت اړوند دولتي او غیر دولتي ارګانونو خپلې هڅې ګړندۍ کړي تر څو په وخت سره پر بې ځای شو کورنیو ژمنۍ مرستې وویشي.
لزره کورنۍ په ارچی ولسوالۍ، حضرت امام صاحب، خان آباد او مرکز پورې اړوند دي. نو د کډوالو چارو ریاست او همکار مؤسسات پر دې باندې کار کوي چې څنګه کولای شي دغه لزره کورنۍ لپاره ژمنۍ مرستې ترتیب او تنظیم کړي.
د کندوز د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې د روان کال پیل څخه تر اوسه پورې کابو شل زره کورنۍ د دې ولایت په کچه د جګړو له کبله بې ځای شوي دي او له دې شمېر څخه په څه باندې یوولس زره کورنیو مرستې ویشل شوي او په پاتې کورنیو هم مرستې ویشل کیږي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د ازادۍ راډیو غنو اوریدونکو نن د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې مختلند لیکلي پیغامونه راستولي. له هغې ډلې محمد نبی خپلواک له غزنی لیکلي د جنیوا کانفرنس کې دنیاوال باید له افغان حکومت د تیرو مرستو حساب وغواړي. عزت خان له کابل لیکلي چې د جنیوا د کانفرنس په اړه خوشبینه نه دی، ځکه چې د خبره ټولې پیسې شخصي جیبونو ته ورځي. عبدالواحد متحقق له کندهار لیکلي چې افغانستان سره خو مرستې وشوې، د خبره خدای دې وکړي چې په ځای ولګيږي. ولی جان له غزنی لیکلی له افغانستان سره ډیر مرستې وشوې، خو له اداري فساد له امله د خپل چارواکو جیبونو ته ځي. د پکتیا له څمکنی ولسوالۍ نه بیا سمی الله حلیمی لیکلی له ولسمشر اشرف غنی غواړو چې د جنیوا د مرستو په اساس د ښوونکو حقوقو ته هم پام وکړي، ځکه چې د خبره د ښوونکو د حقونو د لوړېدو لپاره تر اوسه کومه خاصه پاملرنه نه ده شوې. مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولی. کرا کرا رسیږو د پښتو خبری مجلې پای برخې ته. وروستۍ خبری مجله به سید سمی عباس وړاندې کړي چې همدا شیبه سټوډیو ته راغلی. مهرباني وکړئ.
تشکر سفیولا.